سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9 صبح با وقت افغانستان شد. در بیشتر این 60 دقیقه دو برنامه هفتوار منتشر خواهد شد، برنامه مثلث و مهمان آزادی. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی میزبان شما هستم و امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان را پس از خروج نیروهای ایالات متحده به بررسی گرفت. در این نشست که دیروز برگزار شد، مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت طالبان بیش از هر زمان دیگر از پول مالیدهندگان آمریکا منفعت می‌برند. او همچنان طالبان را تروریست خطاب کرد و افزود که طالبان گروه‌های تروریستی و شمول شبکه القاعده را تمویل و تجهیز می‌کنند. در این نشست توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، اسوی برخی از اعضای کنگره به خاطر کمک‌های مالی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته است که کمک‌های 10 میلیون دلاریش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. شفاخانه ایمرجنسی میگوید که 13 زخمی از محل انفجار دیروز در منطقه دشت برچی کابل به این شفاخانه منتقل شدند. بنیاد شفاخانه های ایمرجنسی در شبکه ایکس توییتر سابق دیروز نوشت که 6 زن و 2 کودک شامل زخمی ها هستند. پیش از این خبرگزاری فرانس پرس با نقل از خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گزارش داد که در این انفجار 2 تن کشته شده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. با گفته زدران، انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته، اما مسئولیت انفجار روز شنبه در یک موتر کاستر در دشت برچی کابل را که دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته بود. کابل دیروز شاهد 2 انفجار بود. مسئولیت انفجار را که در نزدیک مسجد ابو مسلم خراسانی در منطقه خیرخانه کابل رخ داد، گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان پذیرفت. این جبهه ادعا کرده که در انفجار 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند، اما طالبان در مورد چیز نگفتند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در پیکینگ میگوید که چین در زمینه محو پولیو یا فلج کودکان در افغانستان همکاری میکند. این سفارت در بیانیه گفت که لیمینگ، معاون اداره توسعه بین المللی چین، روز پنجشنبه در دیدار با بلال کریمی، سفیر طالبان در چین، از آمادگی این کشور برای همکاری در مورد محو پولیو در افغانستان سخن گفته. بر اساس بیانیه، لیمینگ گفته که در هماهنگی با اداره‌های حکومت طالبان در چارچوب یک نقشه را به محو پولیو در افغانستان کمک خواهند کرد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. فعالان حامی دموکراسی در سودان میگویند که ده غیر نظامی در نتیجه شلیک گلوله توپ در یک منطقه رهایشی در پایتخت خرطوم دیروز کشته شدند. کمیته مقاومت در جنوب سودان گفته که گلوله توپ به یک مارکت محلی برخورد کرده. این کمیته یکی از گروه هاییست که راهپیمایی های به طرفداری دموکراسی را تنظیم میکند و اکنون کمک ها را در جریان جنگ فراهم میسازد. جنگ در سودان میان عبدالفتاح البرهان، فرمانده اردو، و محمد همدان دوقلو، معاون سابقش، از نزدیک و 9 ماه به این سو ادامه داشته است. و یک انجمن صنعتی دیروز اعلام کرد که صادرات موترهای ساخت چین در سال 2023 بیش از 63.7% و فروشات موتر در داخل آن کشور به دلیل مشوق‌های پایان سال 4.2% افزایش یافته. انجمن صنعتی موترسازی چین گفته که این کشور با صادرات 4.1 میلیون اراده موتر به کشورهای دیگر ممکن است از ژاپن به عنوان صادرکننده شماره 1 موتر در جهان پیشی گیرد. ژاپن در 11 ماه سال 2023 میلادی 3.6 میلیون اراده موتر صادر کرده و انتظار می‌رود که آمار نهایی در این باره در 31 جنوری امسال اعلام شود. شرکت‌های موترسازی چین تلاش کردند که صادراتشان را افزایش دهند، زیرا رشد اقتصادی چین کاهش یافته و میزان خرید موتر در داخل آن کشور نیز کمتر شده است.
احمد شیبریم، هر کلی مکوام په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د گاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خبرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شای تر بل هر گاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پکینګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسیون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار راباندې لره نه به کار درباندې لرم، یعنې تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2023 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګورئ نو کوم خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریک کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، پولندو دغه روابط که د یوې یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پکینګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دوی په شینجیانګ کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي، نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نو غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شریک لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان وتل ډېره مایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کېږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناستی د خلا پاتې کېږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید مشه اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکو اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو، دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څرنګه داسې څه کتون کې وای په پاکستان
نو کول د چین دغه تر شو څنګه چې زمي سي بولي نو هلته کې کوم په هاسو زمو خبرې شوې ده غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېر په پام کې لري څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې دلته کې د ایسترن ترکستان موومېنټ کومه خبره کیږي دغه نه علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسنه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دوی د اقتصاد نه زیات هم دغه لور ته ډیر پام کوي ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیل اوسدامې شوې دي خو به چې پاغي باندې منګه د سیمې پوهانو سره خبرې وکړو نه ویل چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغوه کړی شوی دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري که پرسکا د امنیت وزه خی نو اله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي دوی هم دغه خبره کوي او چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامې کوي خو هغه ته عملي شکل نه دی ورکړل شوی یا ډیر کم ورکړل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه سی پی خبره چې کله کیږي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دغه خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل اغیز زیات کړي په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا رانشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومېنټ دی چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حد چې چین د افغانستان سره سکل په 2023 کې ځینې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو ته ګوري او امنیت ته ګوري چې آی دې ته ملي شکل ورکړي او کړه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پانګونې ته په افغانستان کې اشاره وکړه البته د تیلو په برخه کې ځینې پانګونې کړې دي او ځینې چارې مخ ته هم تللې دي حتی د راپورونو هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رایستل شوی دی په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر که د چین نه اورهې خواته تاجکستان ته راشو از همې سبله تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دوه دی څرنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډېر زیات واضح دی هلته هغې ډلې چې جبهې مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفت کوي هغې ته ځای ورکړی دی احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځینې وخت کې امرالله صالح پخوانی لومړی د ولسمشر لومړی ورسیال مړی وي هغې ډېر واضح اداره کړی دی چې طالب سره به اړیکې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نسی کېدلی دومره قوي دریز تاجکستان په خپله دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډېر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلی سي او کله چې دغه دوه هېوادونه واقعا وغواړي چې د تاجکستان موقف د طالبانو په مقابل کې بدل سي شاید دا بدلون ومومي مګر زما فکر دا دی چې د سیمې هېوادونه د طالبانو سره یو پوره نه غواړي چې 100% دوی خپل اړیکې دوستانه کړي هغه د بې باورۍ ځینې نقاط چې د دواړو تر مابین شته د هغې د خطره غواړي چې مخالف هم وساتي که چیرې سبا وضعیت خرابېږي
از همې صاحب وبخښئ تاسو دې ته اشاره وکړه لکه چین له افغانستان سره له واکمنو طالبانو سره رابط بهتره کړي نو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغو تاثیراتو ته څوک په دې وروستیو کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمنځ تجارت وده وکړه هغه پولې چې بندې وې هغه بېرته پرانیستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت په اوږدو او بل لور ته په وروستیو کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالبه دا وه چې دغه قرارداد په ځای د دې چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شو
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډېر نږدې روابط تاجکستان دا د دې باعث کېدلی چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته دوشنبه ته بالخصوص سفر ونه کړي او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دې خوا کې په افغانستان کې چې کوم تاجک قوم اوسېږي هغوی او د تاجکستان خلق دې ډېر زیات پخوانی روابط لري نو تاجکستان نه غواړي چې